احمد چې بریم د ازادي راډیو د تو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم امریکا وايي په لسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي وړاندې د دې جزئیات اوریدلی شي. طالبان وايي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ورسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د وصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل تر رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصيل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپای ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په قلاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغه افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبي آفتونو له کبله لشپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتان د ریوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د ریوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیاله نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو سلو دیش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی. خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلې وو. لبلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 نمره شوې دي. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو لکه بل راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپینی وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیرمیاشت وویشتنه کډوال وروسته له هغه مړشول چې کښته د فرانسې بندري شار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 منټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللی دي. د سجرډو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لښ پیټو سره زیات شبړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پوره پورک.
د متحد ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي لکتر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورسته یو نه یو کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکای وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله چې 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندین نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی از دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلی و باندو که سیستماتیک کنترول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړی ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ لوجه پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نو موري لوال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسګار دی د جمیل راتلو سره د خوړو لپاره څنل لري او له یو تیار برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بنظمی کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وېستل چې له اویا زرو زیات امریکا ته رسیدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړ چې لمخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند لمخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د چتر درش پیته سره ډیر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوی دي لا هم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیبیار کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصول خلاف ده او دغه سازمان دی بې پرې اوسي لانجه نه وشتوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین اسد رډو ته ویل د څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اساس ولی اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق سی پر ځای د افغانستان دایمي استاد ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاد په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولی. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقيع ته معرفي شوی وو، ازادي رادیو ته وویل ملګری ملتونه چې د بپریتوب ډالري باید دغه توقيع د طالبانو د حکومت استاد ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسنی حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو لمخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسولیت د ملي ګټو پر بنسټ منلای دی. هغه ویلي دغه ستر مسولیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاق زی د استعفا لامل وپوښتو خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه هم انداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لمړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي وجهي چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اوتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ غواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمائندګۍ نیویارک کې د اسحاق زی څخه وروسته په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون پلیت حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یو لس کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخته، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپل درنو وسلو خلی شلتن ته راړولي او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړي هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبان واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپل کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلی چاري مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخلي چې نوم نه دی یاد شوی وای اساکسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې اساس ولي وکړي. خپل غلام محمد اساکسي په دې اړه چې ولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاد لڅوکي استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان د نن کومه بل دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی، دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی، لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختما شمانو شمیر لیوی ورځي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 250 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمی دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 15000 ژباړون کې او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وخت لیکونه سپارلې پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د ورستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچکپوري چارواکي خبرداري ورکړې ده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشټې شوی دی. لبلې خو اروپایي ټولنې ویلې دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره سره دوی په ډیر تیزی سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورپور کوي.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډیره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غنی شویو یورانیمو تولید ته ډیر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی، دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. د کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیل واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنی وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اعداله مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پای ته رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بلاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سب تماس کیم، دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوب خلکو ته د کمک و پروسه راغلی وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا والا دکانداران دي، موټر والا دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافي یې کړې ده، ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایسه شو. السلام،
زه انذر ګل د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اسراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته، اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زارمګه ور سره کړی، دا ټول دوی داسې لږ درګې ایسی دی چې د دوی مشران ور باندې خبر دي که نه دي، هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیل څخه خلک په زوره باسي، د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مورته ژاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکه موږ په پیایو لاس نه مشکل انده دا چې به اړبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې روکیا. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر اتنیم و جو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو، دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوی دی، لنډه برخه وړاندې اوریدلی شئ. کوس په کندوز ته مخکو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه ځخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي، نه مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي، خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو، کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کم نسی او حاصل ډیر کوي، نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورک نور هم ډیر شي، موږ عواید نور هم ډیر شي، خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه کړی. سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې خو
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له اتمنو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوې ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د دې سازمان د و پنځوس غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سبب به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهره راستنی شي او یا په کور کې دننه بې ځایه شي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیرش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردک ته ځانګړې ده. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردک د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پول لري. مساحت یې 3340 کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکو په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي. منی د دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکو سره لدی چې د کابل په شان لوی ښار ته په لند واټن کې پراته دي د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموماً د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیا خورا ټیټوي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړې خونې جوړې شوې خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. پر روانه خبرونه کې به د دې ولایت پر ستونزو او حل لارو خبرې وکړو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو میلمه دی. رائد صاحب، سره لدی چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري د چې مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو په ورستیو کې د بیوزلۍ، بیروزګاری او ورسره جوخ د جنسونو د بیو لوړېدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چاخیس کړی دی، دی ولایت کې څومره چاخیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره په ټول هیواد بلکې اکثره د نړۍ په هیوادونو کې دا بای لوړ شوی وي. یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه، خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې. ورته هم تکل یو خو وچکالي هم وا، د باغونو میوه هم کمی وي او ورسره قیمتي هم راغله. نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به ل همدغه وچکاله قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو د تحول په خپل رول لري کنه ک سید شډر جنگونه ون شو لیکن ل رواني نظر تاثیر لري د افغاني ورزش ټیټ شو نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي تاسو کوم سروي لري چې څومره خلک بے روزګار شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګو ولایت کې تر ډیره کچه ستونزې ډېرې نه وي یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وي یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تیر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغه باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته بیا خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه در اوسه اثر نه غورځولای دا قیمتي چې واه هم تاسو ته راي میډیا ته راي عموم کې خو ټول نړۍ کې ډالر پورته شو ولکه قیمتي راغله او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاس دغه سی او پی خوش ولا چې ډالر او بای پورته شو نو هغه په بازارونو باندې اثر کړی مې دوه درې ورځې به ډیر نه ده
نړیوالی مؤسسې وایي چې لډیرو کورنوي سره د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوې دي
د دبليو اف فیلم سکیل خو تقریبا 5000 کورنوي ته دلته په میدان وردګو ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سره میاشتې اخر کې او دغه پروګرام یې موږ هم راست او سره کو د نظام پوره توګه او تماده ده نو دا مرستې روانې نورې مؤسسې هم شته د حکومت له خوا هم وخت په وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې وي ځکه ځینې ولایتو کې کېدای شي یا ځینې ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسیږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعاوې څومره دقیقې دي
نه دا ادعا خو ډېره بی بنسټه ده ځکه چې د دبليو سي مستوجه د خپل انجنيران لري خپل همکاران لري د کلیو ته دي ولسوالیو ته دي جماعتونو ته دي الته مستحقین خلک ویني
د خالد زی صاحب له خبرو شاید هدف دا و چې کرایل وړي شوی دي دا عموما په اکثر ځایو کې هم داسې کیږي چې کله یو پلمه جوړ شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالر ارزښت کم شي بیا هم نټیټوی د په یوازې د ډالرو په برخه کې داسې نه ده کله چې لوبه یو ځلی په دنیا کې زیات شي نو ټانکونه بیا لوړ کی بیا چې په دنیا کې بیا ټیټم شي دوی نه ټیټوی تاسو دوی ته څه وایست
لریشته هم دا څورې مخوله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شول د موټر کرایې هم لوړ شول ځینې دکان مختلف بیا هم لوړ کړي وړه 300 300 توپیر باندې لوړ خرچ شول نو دا یو ستونزه ده چې هم دا کوم د بختانه زمين په ټولنه کې کته هم اسلامي ټولنه ده خدای غفي یو ظالمانه چلن کیږي له عوامو سره له عامو سره نو دا د نظام د موجوده نظام دند ده چې دوی باید دغه به یې تر کنټرول کړي ځکه دوی چې یو ریپورت کې نو دوی ته څه دي ته ونه ویل شي دوی چرته بیا کوي دا ستونزه شته خو تاسو به خبرونه اوریدلی وي د ریاست الوزراء نه فرمان نغله د دې د غدبایو لپاره د لوړیدلو لپاره چې د دې ته کنټرول کې کمې کې دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوی دی نو ډېر به دا به ارت سره سم شي ان شاء الله
تاسو په خپل څه فکر کوئ چې حل لارې څه ده چې بای بیرته کنټرول شي
حل لارې دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپل د تواخ لیدل دا اولیه مواد او توای خوراکي دا باید ډیر وخت لګنه چې د بازار د دې تختل وړاندې کی نو تجارت باید دې کار نه لري دا تجارت نشي ځمن خلک به هوا تجمن وي یعنی ځان سره ځمن خلک به هماهنګي سره ولري نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپل په کم توفیر باندې دې ته بازار وړاندې کی به بازار خلک دکاندار خپل کولای شي دې باید ټیټی
بله تاسو وایئ چې تیر نظام او اطراف ته ولسوالۍ ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور غوتنې ولکې چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې تاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه دي چا په لاس کې ده تاسو په برخه کې ولکې چې پیسې نه لري نړیوال له تاسو سره مرسته نه کوي نو په کوم ډاډ اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا شس و نو ډیر کارونه به وشي
دا خو تروسه د پټي سار دا خامخا نو د شل کال جګړه شوی دا دونه مشکلات ستونزې خو دوی نو امریکا هم دونه زړه نه کوي چې موږ پیسې را آزاد کړي. خو امید ډېر شته دا چې ښه خبرونه لرو خزیر لرو ان شاء الله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد د آبادو د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو زه څومره خبرې کوم ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي ولې دغه اندېښنې شته. خو یوازې امریکا خبره نه ده نور نړۍ ده او به نړۍ نه کیږي نه دوی بغیر لمونه نه کیږي دوی بغیر لبینه نه کیږي دا نړۍ او کله ده او کله کلی کې چې کورونا وینو خامہ خبره راشه درس سره لري دغه ستونزې به ان شاء الله نشو ته مدعوجي هم دي دغه به حل شي او پاتې څه تاسو یاد کړئ چې په خامہ مونږ دې معنی ګرځول نه خیر مونږ نه ګرځول مونږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونه کارونه چې کوم کې د لوی ته مونږ لبایک ویلې دي مونږ په سیمو کې ډیر ځایونه کلینیکونه جوړ شوی دي ډیر ځایونه لیسیو مکتبونه جوړ شوی دي ډیر ځایونه سرکونه مونږ خپل جوړ کړی دي په کوم امکاناتو باندې
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات هم لري؟
هو ولې نشته امکانات شته هڅه شته هیڅ نه دي خو دې لومړی خو یو خبره باید زه وکم چې په میډیا کې پر رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه ده یا د تیر نظام د تیر ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي دا بشي یعنی د منلو خبره نه ده. کله چې د خپل ریاست خبره وکم اطلاع فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی هم کوم مثلا دیس دوه دیس کسان پرسنل لرونو هغه یو دیس یا دیس کافې دی په خانه ادارې یوازې راغلی یعنی ټول هغه په ځای دي او وس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیلې د بل شکایتونو بل بل غوښتنې ته زمينه نه مساعده وکړ نو هغه ته هم موږ کار برابرو امید شته نو دا خو ما وخت دې په پټي سار دا څنګه دی خو موږ ځمنتیا لرو باور لرو هیواد ته ځمن یو هیواد تر مومینه دا هیواد اب آبادو د خپل هیواد دا او نړۍ نه هم دا غوړ دي موږ مرسته وکړي همکاري وکړي د رغونه لپاره راشي هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی دومره ستونزې به وي خو تر دې نوروز سبا دې موږ تر داسې چلندونه کې چې بیا د جګړه راوګرځي بعد دوی د سیاسي چلندونه کې چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي.
بله رئیس صاحب د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي چې در تر 12 پوري پکې تدریس وشي ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړي ده؟
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې او تر 12 پورې اجازه لا نه و یو خدای چې اوس دلته اخیری امتحان نو وخت شول امتحان ته دغه معلومات زه ولا نه لرم چې به تللې وي کنه وي تللې خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل پارسي هم ورکړل شوې نو د تپسرلۍ پورې به امید شته چې ټولو ولایتو کې یوازې ځینې ولایتونه نه ټولو ولایتو کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي.
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی یعنی دا ډیر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع اوس درک کوي چې ټوله دنیا اوس یو کلی دی یو بل سره لاړی کو پرته گزاره څوک نشي کولای په یوازې توګه په جزیره کې نشي اوسېدلی لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني طبعا ستاسو ستونزم ډیری شي د افغانانو ستونزم ډیری شي مال یو دلیل دی یو دلیل
و دا د نجونو تعلیم مسله ده موږ د تعلیم خلاف نه یو د نجونو تعلیم خلاف نه یو موږ خپل خواند تعلیم کوي د تعلیم طرفدار یو باید وي چې ځکه یو انجلی چې تعلیم کوي هغه سبا مور ګرځي یو مور چې تعلیم کوي هغه سبا اولاد هغه ښه روزنه کوي با تعلیم انسان روزي جامعې ټولنې ته تاسو به فکر کړئ تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د منډ بې علمۍ او د جهالت نتیجه وه چې دومره اربکیان دومره مثلا محلي پولیس دومره چې هغه په نشه یي توګه وګرځي او یا نور ستونزې هغه ټول د بې علمۍ وجه وه او تیر وکړه یو خبره وکړم دا حقیقت هم د تیر نظام د من معارف په ستونی باندې تخایي کې و د من معارف کچا ډیر لوړه نه و د تعلیمي نصاب کچا ډیر لوړه نه و او قصتن نړیوال یا امریکا یا نور دا غوښتل چې موږ د تعلیم پاتې شو خو راتلونکي دا ستونزه موږ درکو موږ نه دا چې د نرانو د نارینه او د هلکانو تعلیم ته وفادار ژوند د نجونو تعلیم ته هم وفادار یو البته د ساتلو د پردي خبره ده دا اسلامي ټولنه دا اسلامي نظام ده
د ساتلو د پردي مشکل خو نو نه ستاسو په ولایت کې دا مشکل وو
دمنګه اطراف کې خو هیڅ مشکل دانه او هر څه روانو حلقي رواني وي مثلا کغه عصري علوم او دینی علوم وغه روانو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس شاغلی صفی الله رایت رایت صاحب پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد کوم یې رښوې زبې در پیاټ کوم
اده هلمند والا تا
بله
لومړی خو موږ معلومات نه لرو دی چې کومه دا کینو زنه شوم ویل دا تومره حقیقت دا او دروغ ده نو هغه خو په پریک دو دا جواب دی
لیکن ا دې اقل دا خو ورته ویل شي چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چیرته واقعا
کوم معلومات نه کو بیا تاسو جواب درکو خو ته خبره چې دغه خلک خپل جواب وایي دا تومره حقیقت نه خو په عموم کې موږ دا څه نه کوو نه دا هیڅ کنه نه کوو چې لولس نه پیسې راوخلو بیا د غزي سرګونه ورغو نه خپل امکانات لري
لیکن رایت صاحب تاسو چې امکانات لري په دې برخه کې مشکره راپورونه لرو چې لا هم ستاسو کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې لمنګ نه ډوډۍ غواړي
دا معلومات خو ګوره په ولسوالیو کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته بلکې مخکې بوا مخکې د سیوج د ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ټول باندې ولسمه کې او باندې کورونه کې خوندې ول خو اوس دا نشم پیدا ول چې اوس د خلکو نه ډوډۍ غواړي خلک بلکې لا وایي چې په مجاهدین ډېر لوس نه راځي
نه یعنی کچرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده ناروا کار ده
تاسو مې وړي دا د دې څه وایم دا به چې خپل پښتوني په خپل ټولنه کې لوي شوی دا به کله به شي ولې دا چې دا په خام د څه نو جوړ دی په خپل خو دا چې وجه دې خپل دا یو جهاد او یو خدمت ته د مجاهدینو بده کاو
خو قسم مش د سراپورونه لرو البته دقیق هم دی چې وای خلک وای چې راضي وسم طالبان ډوډی غواړي خو خیر تاسو نه منئ د سمدی صاحب پوښتنه ته جواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي په خو هم همدغه شکایت دی
ما وخت د پدغه وغه کې د امکان دغه موجوده اوس دلته کوم مثلا د منور میدان او د ولایت کې 5000 شپته زره کورونه مرستې وړي نه لزره 15000 کسان هغه یقینا د کلی په خاني مالکان او مخور خلګو یعنی خانان خلګ اخلي دا غوښتنې باندې موږ د ولایت مقام کې غوډلې او د ولایت والي صاحب مشي باندې هیئت ټاکلې وتا د مستات سره غوډلې اړو نو مستو سره چې غوې دلته کوم مخکې چې کوم دلته مالکان او غوې تقسیم ویش کول چې غوې بدل کې نوې کسان او ګماري تر څو غوې هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلګ او په جنې غوې سره مرسته وکړي دا څنګه ډېر زر حل شي ان شاء الله ټول ولسوالۍ
کې دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه یې
په برښنا مشکل باندې به زموږ راوغه ګم سید آباد ولسوالۍ ډېر فراخ او غټه ولسوالۍ ده دا غزنې چې کوم لاین غزیدلې د برق حد دوی ته تقریبا د نوې کلیو لپاره اوس هم د برق ورکړای کته هم نور ولسوالۍ چې موږ حق لري هغه دوی ډېر راخسته خو دوی کله چې څنګه د لریزه کې دا ډېر فراخ او غټه ولسوالۍ ده
ریا صاحب چې ویل بامیان ته تللی دی ام دا موضوع خو به فکر نکوم چې تاسو رات کوي
دا خبره ده مثلا پنشیر ډیر جوړ پاتې شوی پنشیر کې جګړه نه شوی مثلا دا چې په بامیانو کې یا بیا زاري سیمه کې هم جګړه نه شوی غزین جوړ پاتې شوی حکومت زینه چې د پښتنو سیمه دي یا مثلا هغه کوم سیمه کا یوازې غیر پښتنو سیمه وي خو چې جهاد کې شوی هغه خامخه د بلجاړي راغلي دا نو جهاد کې خامخه وي جړې راځي خو ډیر ولسوالۍ کې تاسو لیدلی وی چې دا هغه پل چکونه بیرته جوړ شوی دی هغه
لیکن نه دا خبر به بل شیم ته دی چې تاسو اجازه نه ورکول چې الته کارونه وشي د هزار میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي الته کار کیدو هغه سیمو کې تاسو وي نه مکتب نه پروژې نه پل چکو نه سړک وي چې هم نو
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې موږ په سیمه کې کار شوی دا مکتبونه شته مدارس شته لیسې شته هرڅه جوړ شوی دی یوازې سړک خبره کوله کنه سړک کې خو خامخاله
یوازې سړک نه یاد او نور شانې مې یادول د نورو شانو ته اشاره وکړه او دا خبرې مې وکړه چې تاسو په پیسې اخیسته مثلا که سړک جوړوي تاسو به یو ځانته حق غوښته یا که پلچک جوړیدو یا مکتب جوړیدو په هر شي به تاسو پیسې غوښته
دا خبر نه زنه شم پیدا ولا ځکه چې مصاد سره بلد نه یم ابي دا مصاد مربوطه چې وایي ته وصول دلزل نو بدغه به بیا غوښ جواب وایي
خاصه د انعام الله پښتنې تک را شو دی وای چې د ولسی تړون پروژې نیمګړی پاتې دی په ټول ولایتونو کې من جمله ستاسو په ولایت کې.
بله هو د نن ولایت کې هم پاتې دی ټول ځای کې پاتې دی په دغه باندې کار روان شوی خبرې روان شوی دی خو موسم داسې ده چې اوس د کارونو نه د نن ولایتونو کې چې هغه واورې دی یخ د دته میدان ښار کې هم واوره شوې ده پرون دیګه نو دا به حمل میاش کې انشاءالله د ټولې پروژې شروع کیږي.
بل ځینې داسې پروژې وي چې قراردادیانو یې پیسې اخیستې دي او یعنی ټول پیسې ور رسیدلې دي لیکن کار نیمګړی پریښې دي لږ سره خبرې کړې دي
ټول معلومات مو اخیستې دي چا چې پیسې اخیستې دي هغه وایي چې اوس کار نه کیږي دا دی واورې موسم ته بهانه جوړین نو خبره کوي چې کار روانو خو دا ته اوس موسم یخ ده او هغه ته چې پیسې په سوار ته ګول کې شوی دي مثلا نیم کار شوی دي نو پیسې ورکړل شوی دي هغه څه څنګه دي پیسې هم شته نو دا به هم تر پسې ان شاء الله به وړه حل شي.
بله البته دلته یو اندیشنه دام شته چې ممکن تر هغه وخت پورې دا کسان وتلی وي خو خیر د مالداری په موضوع پورې د میدان وردګ په ولایت کې خصوصا د بهسودو په سیمه کې هر کال جنجال دی هزاره او کوچیانو ترمنځ تیر حکومت ډیری حد څخه وکړي چې دا جنجال دوی حل کړي خو تر پای پورې بریالي نه شو تاسو څومره هیله لرئ چې پراتلونکي پسرلی کې باید دوی ترمنځ جنجال نه وي او دا حقوقي مسله به ور حل کړي؟
رښتیا هم دا ستونزه وي د کوچان دلته په تیر کلونو کې مونږ ته هم راتلل چې ځینې وخت مونږ حالت هم رسیدګی نه شو کولای د غوښتنې ستونزه وي ډېر مشکلات بلل خو اوس ته مشکلات نشته ته خو د کوچانو وخت موسم هم نه ده خو زه چې څومره ګومان کوم او باور لرم ستونزه به هیڅ نه وي ځکه په خو ستونزه کې نظام هم جوړول.
رئیس صاحب لغه اوریدونکو چې لغمانه ټلیفون وکړ د مهاجرینو په ارتباط دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې شته او آیا موسم ستاسو په ولایت کې مهاجرو ته زمکیو نمبر ورکول کیږي او که اصلا دا خبره نشته؟
دلته مهاجرین ریاست خپل همکاري مرسته شروع کړې دي نمبر خو نه ورکوي البته پیسې ورکوي چاچی کور نه لنګ شوی دغه سروې شوی دا غوې ته کور پیسې ورکوي او دا چې هم غریب غربو ته پیسې ورکوي ولده چې کومه ستونزه آلته یاد کړه په لغمان کې اب میدان ښار کې نشته.
نو مهاجر ته څوک پیسې ورکوي؟ ستاسو حکومت یې ورکوي که نړیوالې مؤسسې ورکوي؟
نړیوالې مؤسسې دي د مشرۍ ورکوي د مهاجر ریاست.
درست یو بل مسله چې په ډیرو ولایتونو کې خلک ورسره په تکلیف دي هغه دي روغتیایي مرکزونو ستونزه ده چې درمل نشته پکې ځینې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي ځکه چې کارکونکو ته معاش نشته. ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه ده؟
دلته په وایل کې دا ستونزه څنګه تاوا که څه هم نور ولایتو کې دا نور ولایتو کې دا هغه مر نه وځي کوم مقابل ته دې نږدې یو موږ دا کومه ستونزه نشته ولې اوس هر څه رسیدلی درمل رسیدلی دي دې ته دمال معلومات مخې دې ته ماشينه هم ورکړل شوې دي نو دې ته ترتیب برابر ده د راستي ځنه استشعال لري ولاته کې دي.
آیا شون کو ته ماشونه ورکړل شوې دي او کله منتظر دي؟
نه روان دي شروع دي د منګ ولایت کې خو تقریبا دغه اونۍ روانه اونۍ او دراتین کې اونۍ ماشونه ورکې دي تیر دوه میاشتې دي سندلې او د نظام ماشونه ورکړل شوې دي موږ د ریاست همکارانو ته هم ورکړل شوې دي.
بله ډیر مننه. دا هم یو جدي ستونزه و د ډیرو خلکو او ډیر خلک ورته منتظر وو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
راځي چې څه وایست ورته
راځي په هانتو ستونزه په لوړه سطح ده تحصیلات عالی هم په خپل قانون باندې بوخ دي کارونه کوي فعالیتونه شته یوازې درڅنه نشته په ټولو هیواد کې به یو وخت شروع کیږي یوازې مطرح زمونږ ولایت نه ده بلکې ټول افغانستان مطرح ده ټول افغانستان کې به په یو وخت شروع شي دوی وایي چې ان قریب به برابر شي دوی ته انتظار شي تو خیلی اعلان خوري.
بله ستاسو له څرګندونو راي صاحب معلومی شي چې تاسو د تعلیم په طرفدار یاست او وایس چې اتا کومه مور چې تعلیم یافته وي نو زوی به یا لور به هم تعلیم یافته وي او ش تربیه بل لري چې په دې عقیده لري نو اتمن به د هم درته معلوم وي چې کایو ورځ هم د پانتون زایکی یو لوی تاوان دی په نور نړۍ کې خو ډیر اهمیت ورکوي چې حتی یو ساعت هم ځای نشي فکر نه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت ش توجه نه لري چې پانتونونه ځندوي
نه دا چې بنوي دي هم په خلک دی ښار خلک دی ځمن خلک دی تر مونږ ډیر دی هوا تزمن دی نو خامخاس څنګه به وي په لور سطح څنګه به وي دی هڅه کې د څنګه حل کې شیخ عبد الواقی زه پیژنم نه دی نه پیژنم او شعر سره دا په سره دا همداسې د معرف وزیر شیخ د مو استاد دا نو چې تمره نه دی نه پیژنم هغه ډیر ضروري دی هوا ته د تعلیم می سلسله ته نو خامخا به کار کوي بوخ به فعالیتونه باندې مصرف دي چې څنګه معلومات ترمه کوي د شپې تر یو لس دولس بجو پرې په رسمي مجالس باندې بوخ دي تر څو د هوا ته کار وکړي یو د حلارې راوځي
ان مشکل ستاسو په نظر پد څه کړي په پانتونو کې کوم مشکل دی
نو دغه ما ته کار دی لکه چې څنګه نه جدا کوي او دغه ته ستاسو برابرې نو ډېر ستونزې ما ته نه دي معلومه چې تاسو څنګه به پوښتنه نه ترې نه کړي خو هغه به دوی نه پوښتو
تاسو ول چې واوري وریدلې دي او مخکې مو یادونه وکړه چې په وچکالی هم ډیر بد اغیز کړی دی څنګه څه فکر کوي چې سژنه شمه به د وچکالیو ویره او ستونزه ختمه کی
اوس خو چې واوري شوی خلک ډیر خوشاله دي موږ هم هیله لرو چې الله تعالی دې خیر واوري کې اولاد یې ډیر شي پروس کالی تدې مخکې واوري وشولې بیا ورسته ونه شولې سکه خیر په خپل وخت وشولې نو امید شته الله تعالی ته دعاګانې کوو چې خیر واوري بشي چې دا وچکالی ورته شي او سالي شي دا خاوره ترخیزه خاوره ده ترخیزه خاوره ده چې واز دې مونږ د باغونه فصل راشنه شي او خپل فصل ته موافقه دا غټ ګټه ده
بل په میدان ورده کې یو مهم بند چک بندې چې په تیر حکومت کې هم کار پیو شو او یو وخت ویل شو چې ډیر کارې بشپړ شوې هم دی خو نامني سبب شو چې هغه بند تکمیل نشي اوس څومره هیله شته چې دا بند به جوړ شي
د چک بند په اړه خو ډیر کار شوې هم ده او د راتلونکي کال کې یو واده چک بند نه زه بیا دې ټول هیواد ته خبر ورکوم ډیر بندونه دي چې هغه خبرې پی روانې دي نو د افغانستان اوسنی نظام چې دا هغه داس یو کار نه باندې بوخ دی چې هغه باید په خپل هیواد کې داس یو پانګونه وکړي داس یو کار برابر کړي چې هغه بیا بل ته احتیاج نه وي کاري برق لاري نه وي هغه نور کدي اوبو لاري نه وي کدي هر لاري نه وي نو دا یو غټه ستونزه ده د برق د بند چک یوازې د برق ستونزه نه حل کی بلکې به هم ډېر وي نو خامخا به توجه ته کیږي ان شاء الله خدا به هم په سلیته پاتې کیږي ځکه اوس واوري دي اوس نو کار نه پیږي
بله ډیر زیاته مننه کوروا دند میدان وردګ د اطلاعات او کلچر رئیس صفی الله رائد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم پښتنې وکړې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي